کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزیم د ازادي رادیو دغه غرمنۍ خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ وړاندې کوم. اورئ چې په فراه ولایت کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو جنگ روان دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د اټومي تړون د ژغورنې لپاره نن له ځینو اروپایي قدرتونو سره خبرې کوي. د پروګرام دویمه نیمایي هم روغتیا د ژوند شتمني خبرونې ته ځانګړې ده، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی اوروي.
افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د فراه پر ښار د وسلوالو طالبانو حمله یې شنډه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ملکي استازي دفتر وایي د اداري فساد پر ضد د افغانستان د حکومت ستراتیژي د ستاینې وړ ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن بروکسل ته ځي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن بیړنۍ غونډه کوي چې د اسرائیل او د غزې ترمنځ پر سرحدي سیمو د وروستیو خونړیو پیښو خبرې څېړنه پکې وشي. د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مسې پام وکړئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د فراه پر ښار د وسلوالو طالبانو حمله یې شنډه کړې او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. خو په فراه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د ښار په شاوخوا کې لا هم جګړه روانه ده او د ډزو غږ اورېدل کېږي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې وسلوالو طالبانو له دوو خواوو پر ښار حمله کړې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش نن سهار د ازادي راډیو ته وویل
جنگ به استقامت فرقه 70 که 3 کیلومتر از شهر دور است در اونجا ادامه داره. ما دشمنان را در همین محوطه محاصره کردیم. 8 نفرشان تا حالا کشته شده، 3 نفر زخمی است. فعلا قطعات خود تنظیم کردیم، تسهیلات هوایی داده شده. انشاءالله تا دقایق بعد وضعیت کاملا به طرف مثبت تغییر خواهد کرد.
شغل رادمنش ویل چې جګړه اوس د اویایمې فرقې په شاوخوا کې روان ده چې د ښار په 3 کیلومتري کې پرته ده. هغه وویل چې وضعیت د پرمختګ په حال کې دی او په نږدې وخت کې به جګړه پای ته ورسیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په خبر پاڼه کې مخکې ویل شوي وو چې امنیتي ځواکونه په سیمه کې جنګیږي او په وسلوالو طالبانو پسې دي. د خبر پاڼې په منځ کې ویل شوي وو چې د فراه والي او د ظفر 201 قولي اردو د ارکان رئیس د فراه ښار د امنیتي تاسیساتو کتنې ته تللي دي. خو د فراه د ولایتي شورا مشر فرید بختاور خبری اژانسونو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو تیرش په د فراه ښار په شاوخوا کې پر پروتو پوستو سختې حملې کړې دي او جنگ په شدت روان دی. د فراه ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې جګړه د ښار د مرکز په 3 یا 4 کیلومتري کې روانه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ملکي استازي دفتر وایي چې د اداري فساد پر ضد نوې ستراتیژي د دې ستونزې پر ضد مبارزې ته د افغانستان تعهد څرګندوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي استازي تدمي چې یماماتو ویل شوي په حواله ویل شوي چې ملګري ملتونه په کلکه د افغانستان تر شا چې غواړي له اداري فساد سره مبارزه وکړي ولاړ دي. تدامی چې ماماتو ویلی ملګری ملتونه پر دې چې د افغانستان حکومت د اداري فساد پر ضد مبارزې ته کلک ملاتړ خوشاله دي او په خبر پاڼه کې د افغانستان د ملکی خدماتو کمیسون او د فساد ضد عدالت مرکز یادونه شوې ده. د ازادي راډیو په نور خبرونو کې به دغه رپورت نور جزئیات تر وړاندې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن بروکسل ته روانیږي. تر هغه وروسته چې د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې هیواد یې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو له اټومي موافقې وځي، دا د ایران د بهرنیو چارو د وزیر دریم سفر دی چې د موافقې له نورو غړو هیوادونو سره د خبرو لپاره یې پیل کړی دی. له ایران سره اټومي موافقه په 2015 میلادي کال کې وشوه چې پر امریکا سربیره چین، روسیه، برېټانیا، فرانسې او جرمني هم لاسلیک کړی ده. ظریف به نن په بروکسل کې د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست له مشري فدریکا مغرینی او د برېټانیا فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن بیړنۍ غونډه کوي چې د اسرائیل او د غزې ترمنځ پر سرحدي سیمو د وروستیو خونړیو پیښو څیړنه پکې وشي. د کویت چارواکو د امنیت شورا د دې غونډې د رابللو ژغ کړی دی. د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې پرون لږ تر لږه 50 فلسطینیان ووژل او 1200 زخمیان شو. دې کسانو بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال پر ضد اعتراض کړی وو او رپورټونه وایي چې اسرائیلي ځواکونو ډزې ورباندې کړې، خو اسرائیل وایي چې پوځیانو یې له خپلو سرحدونو دفاع کوله او د حماس وسلوالو هڅه کوله چې د اعتراض کوونکو په جامه کې پر اسرائیلي لوري حمله وکړي. دا لا نه ده څرګنده سوې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن څه پریکړه کوي یا څه ډول بیان به خپور کړي. او سپینه ماڼۍ وایي چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف به چې امریکا ته په لومړي سفر روانېږي، د بشري حقونو د حالت او د اقتصادي وضعیت د ښه کولو لپاره اصلاحاتو ته وهڅول سي. په سپینه ماڼۍ کې د مرکزي او جنوبي اسیا د چارو کتونکي لیسا کورتیس پرون وویل چې قدرت ته د میرزیایف تر رسیدو وروسته په ازبکستان کې ښه پرمختګ سوی دی، خو هغې وویل چې امریکایي چارواکي به پر میرزیایف ټینګار وکړي چې د هغو ستونزو د حل لپاره چې له ډېرې مودې د ازبکستان خلک ورسره لاس و ګرېوان دي، لکه پر بشري حقونو تیری، د مذهبي ازادیو محدودیت او د مطبوعاتو ازادي، چې د لیسا کورتیس په وینا اصلاح ته یې اړتیا ده. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف به سبا په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره ګوري. د ازبکستان حکومت وړمه ورځ د میرزیایف د سفر په درشل کې امریکا ته د ښه نیت څرګندولو لپاره د بشري حقونو یو مدافع فخرالدین کلایف چې تقریبا 4 کاله زنداني و خوشې کړ. د بشري حقونو د څارنې نړیوالو ادارو ویلي و چې کلایف د سیاسي عقدې له مخې زنداني شوی و.
فرشته جلال دی وچې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب سایټ www.azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستلی شئ. بلاندې په پروګرام کې اوري چې په فراه کې جنگ روان دی. دفاع وزارت وایي پوځیانو افغان پوځیانو طالبان محاصره کړي او هغوی وژني.
جنگ 3 کیلومتر از چهار دور است. دشمنان را در همین محوطه محاصره کردیم. 8 نفرشان طالب کشته شده، 3 نفر زخمی.
خو له فراه ښار بیا رپورټونه وایي چې جنگ امنیه قمندانه او د ښار ځینو سیمو ته نږدې روان دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اټومي تړون د ژغورنې لپاره نن له ځینو اروپایي قدرتونو سره خبرې کوي. په خوست کې خلک د ادارو په مشرتابه کې د ځینو ځوانانو لټاکل کېدو هرکلی کوي.
ځوانان په وخت کار ته راځي او د ویشتمې پېړۍ له مډرنې ټکنالوژۍ سره بلد دي. با انرژي خلک دي، د خلکو ستونزې ښې درک کړې دي.
د پروګرام دویمه نیمایي هم روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونې ته ځانګړې ده. رسوده پروگرام لمری مطلب ته. پا فرا ولایت که دفعان پوجانو وصلوال طالبانو جنگ روانده. طالبانو لنن سهر وقتی پا فرا حملی کردی و ترخار رسیده لیدی. و ورزو فرا تا ده ازادی رو خبریال احمد شاه فطرت پا فرا خار که ننانه وزیعت لنگدی تعقیبوی او هم ده اوست ده تلیفون پکر خده. فطرت سب کزماغ گوره میرابانیو که ده فرا هم ده اوست وزیعت را تو وی.
سلامونه تاسو او زه کوم جګړه هم دا اوس هم روانه ده. زه خپله هم د جګړې په څنګ سیمه کې هم تاسو هم د هلیکوپټر او د نورو الوتکو ژغونه هم اورئ. جګړه په شدت سره روانه ده. لکه څنګه چې مخکې معلومات او تازه معلومات دادي چې وسلوال طالبان امنیه قمانداني ته هم نږدې شوي دي، خو تر اوسه یې امنیه قمانداني ته نه دي ورننوتي. یعنی مخکې د هغه د څوتناتلي او دې امنیه قمانداني ځکه هلته هدف ټاکلې چې هلته محبس او زندان هم دی، د دې ګڼ شمېر زندانیان هلته دي. تر اوسه له امنیتي چارواکي وایي چې دوی هلته نه دي رسېدلي او مخامخ جریان لري.
په خپله په ښار کې وضعیت څنګه دی؟ د ښار وضعیت راته ووایي.
په ښار کې ډېره چپه چپتیا ده. ټول خلک وتلي د ښار او داسې اوازې وي چې په ښار کې هم سوال ننوتي دي. خو چې مخکې ما خپله په ښار کې دننه تېر شم، دننه ساعت نه دي راغلي. خو د امنیتي ملي ودانۍ چې د هلته هغه شاخوا ټوله محاصره ده، او ولایت مقام چې دی یا ولایت ساختمان ودانۍ چې ده، د هغه څخه تقریبا 500 متره لرې وسته وال ډنګېږي د امنیتي ځواکونو سره. او په شهر کې د چپ چپتیا د ټول خلک وتی د شهر همداشان څو چې مخکې چې ما د فاده والد ویان تر خبرې او روایت یو څلور شل تنه کماندوي ځواکونه هم راغلي دي همداشان د نورې الوتکې هم چې بارني ځواکونه پر شامل دي هغه هم رسیدلي دي او دی وایي چې جدي عملیات اوس پیلېږي او تر څو د شاته ولسي ته وصل او سوال طالبان شاته نه تللي او ځای باندې دي
ډیره زیاته مننه کوم احمد شاه فطرت چې د فراه د اوسني وضعیت څخه موږ ته رپورټ راکو او ومردل چې د فراه په ښار کې ښار ته نږدې د امنیه قمندانۍ ته نږدې جنگ روان دی او د طالبانو لخوا په فراه باندې ډله ییزه حمله له تېر شپې یعنې نن سهار وختي راپیل شوې او تر دې دوام پورې روانه ده. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي ځانګړي ځواکونه کمانډو او هوایي پوځ تنظیم شوي او طالبان به د فراه له مرکزه په شا وتنبوي. د دغه وزارت د ویان د دفتر سرپرست محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل طالبان د فراه له مرکزه په درې کیلومترۍ کې قرار لري، خو د فراه ولایتي شورا د دغه ولایت له احتمالي سقوط اندېښنه لري او له کابل څخه د اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه کوي. واصل وصال په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د فراه ولایتي شورا د فراه ښار زیاترو سیمو ته د وسلوالو طالبانو د ننوتو خبره کوي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي ملاتړي ځواکونه دغه ولایت ته رسیدلي او وضعیت تر کنټرول لاندې دی. د دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد راتمنش د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال وسلوال طالبان د افغان امنیتي ځواکونو په محاصره کې دي. جګړه د اویایی می فرقې چې له ښاره درې کیلومتره لرې ده دوام لري. موږ دښمنان په همدغه سیمه کې تر خپلې محاصرې لاندې راوستي. اته تنه یې وژل شوي، درې تنه ټپیان دي. ځواکونه اوس مهال منظم دي. انشاءالله په لنډ وخت کې به وضعیت بیرته عادي حالت ته راشي. د فراه ولایت د مدني فعالانو او سیاسي کارپوهانو د معلوماتو له مخې د تېرې شپې راهیسې د فراه ښار په زیاترو سیمو کې جګړه دوام لري او تر سهار مهاله هیڅ ملاتړي ځواکونه دغه ولایت ته نه رسیدلي. له دې ډلې نصرالله عالم ازادي راډیو ته وویل چې د ریګي، یزدي، چارباغ او د فراه مرکز باغی پل ځینې سیمې طالبانو تر کنټرول لاندې راوستي او اوس مهال د فراه د ملي امنیت ریاست ته نږدې جګړه روانه ده. خغلی علم وایي که د فراه د ملي امنیت ریاست هم د طالبانو لاس ته ولویږي نو دلته د ډیرو وسلو او مهماتو د موجودیت له امله به د فراه مرکز هم سقوط وکړي. د فراه ولایتي شورا غړي دادالله قانع از راډیو ته وویل چې د فراه ښار زیاتره سیمې د طالبانو لاس ته لویدلي او بیړنیو پوځي مرستو ته اړتیا لیدل کېږي. په فراه کې جګړه په شدت سره دوام لري. د فراه شمالي سیمې او درې مناحیه د طالبانو لاس تر ویدلی. طالبانو ته له نږدې ولایتونو مرستې رسیدلی. موږ د اضافي سرتیرو غوښتنه کوو. ژر تر ژره باید هوایي ځواکونه فراه ته ورسیږي. په فراه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال هم ویلي چې د فراه ښار امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی او د دغه ښار یو شمېر اوسېدونکي له ښاره وتلو ته اړ شوي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو سمو د وړاندې د خندق په نوم پسرلني عملیات اعلان کړل او له دغه اعلان وروسته یې حملو زور اخیستی او څو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو امنیتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوي دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
وسالو چې لکابل موږ ته رپورت را جوړ کړی و. د دفاع وزارت د څرګندونو په اساس باندې دفاع وزارت وایي اته وسلوال مخالفین د فراه په جنگ کې د افغان پوځیانو لخوا وژل شوي او درشتنه نورې ټپیان دي. دوی وایي چې کمانډو ځواکونه هم سیمې ته د رسیدو په حال کې دي او طالبان به وځپي. طالبانو ډله ییز برید نن سهار وختي پیل کړی او تر دې دمه د فراه په ځینو سیمو کې جنگ روان کړی دی. همدا شیبه د پوځي چارو له کارپوه محمد اګل مجاهد سره هم د ټلیفون په کرښه وصل شوي و. له دوی سره به د فراه د اوسني وضعیت د سقوط په اړه یو تحلیل وکړو. ښاغلی مجاهد، ستړي مشې، پروګرام ته په خیر راغلی. په فراه کې نن سهار وختي جنگ پیل شو، تر دې دمه چې په افغانستان کې د غرمې 12:15 دقیقې په فراه کې جنگ روان دی، څه فکر کوي چې څومره کسانو به په دې جنگ کې برخه اخیستي د طالبانو لخوا چې دومره ډیر مقاومت یې وکړ او ښار یې وننګاوه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب لرم تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته. بدون شک ته د بیګا 12 بجې شپونه په فراه باندې د لیز بریټ شروع شوی دی. حتی د فراه د نه ښار ته مخالفین رسیدلي دي. د فراه امنیت قمندانۍ او ملي امنیت په ریاست باندې اوس هم جنگ روان دی که معلومات د فراه نه لرم. په تاسف سره د مخې نه هم دغه مشکله هلته په فراه کې وجود درلودی. حکومت زیاده پاملرنه و نکره امنیتی پوزی مشرانو زیاده توجه و نکره دو ورز دروه ده مخی تقریبا شپال است کسا پولیس زواکونه پی یوش پا شهیدان سو چه غمونو خور اکثر ورسواله یا سر ده مخی نام نده قوی عملیاتونه و نسو ده ساعت آغا نسو فعلا زه فکر کوم د طالبانو دلیز اشر سوای دی په دې کې د نیمروز هلمند حتی د بادغیس او د هرات نه بل طالبانو ټولو یو ځای شوي دي سره او په همکاري
مجاهد
پاکستان د استخباراتو او د ایران د استخباراتو یو دلیز بریدي شروع کړه.
ښاغلی مجاهد د دغه وضعیت د فتن یا سمدستي مهار لپاره باید څوک یې افغان پوځیان که څه هم دوی وایي چې په لار دي ورځي هلته
یوازې نه لار هوایی عملیاتونه دي او بعد هوایی عملیات هلته اجرا سي او د کماندو ځواکونه بعد هلته ورسېږي او پیاده سي. زه فکر نه کوم چې دغه د دې مخنیوی څه وکولی شي. کوم معلومات لومبی د فرا د دننه د ښار نه ما سره چا شریک کړه یو محصل و هغه وویل چې ډېر بد حالت روان دی. بعضې امنیتي ځواکونه هم دلته رارسېدلي دي خو هېڅ په شاره روان دي او طالبان تلاش کوي چې نور دننه تا بخی بازار تران نوزی او د ولایت منطقه ته ځان راورسی. نو زه هیله مندیم که حکومت توجه ونه کړي د فرا ولایت ته او قوي امنیتي ځواکونه د کماندو ځواکونه ونه لیږي د واکنش سری ځواکونه ونه لیږي د پولیسو د خاص قطعاتو ځواکونه وانستول شي. نو فرا به په یو ناورین سره مخامخ شي او هلته به دا زموږ ولسونه ټول خدای نخواسته بد حالت کې.
ښاغلی مجاهد داسې مو ویل کېږي چې طالبانو د خلکو کورونو ته په ځینو وختونو کې ورغلي دي او هلته ځانونه پټوي کله چې هوایي حملې په دوی باندې کېږي او له ګواښ سره مخ کېږي. په دغسې حالت کې له جنګي پلوه باید څه وشي چې دوی سم تارګټ شي؟ دا راته وایي
بدون شکه چې دا کار په ټول افغانستان کې هم بعضې وخت حکومتي ځواکونه او هم طالبان د ملکي خلکونه ډال جوړوي ځان ته سپر جوړوي. اما بهتره دا ده چې هوایي ځواکونه هغه ځایونه په نښه کړي دننه ځایونه معلومات ترلاسه کړي کشفي تیارې باید هلته کار وکړي چې کوم ځایونه ډلهیز مخالفین دي هغه د هوایي عملاتو لاندې ونیسي او ډېر مؤثریت دلته د واکونو شي سره او د کماندو ځواکونه لري چې پیاده ځواکونه
لاسیال تعاملات شروع کی او موازی مستحکمی. بله مننه. مننه ژوندی او سلامت پوزی کارپو محمد اغول مجاهد چې د فراد اوسنی وضعیت پاره موږ سره تحلیل شریک.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه مرزی احمد زیوی.
په پکتیا کې د لومړي ځل لپاره د صنعتکارانو ټولنه پرانیستل شوه. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس نصیر عالمیر نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ټولنې په جوړېدو سره به په پکتیا کې صنعتي او تولیدي فعالیتونه لا پیاوړي شي. نوموړی زیاتوي چې تر دې دمه شل تولیدي فابریکو د دغه ټولنې غړیتوب ترلاسه کړی. ښاغلی عالمیر وایي چې له دې وروسته به په پکتیا کې د تولیدي فابریکو کارونه منظم او خلکو ته به د کار زمینې هم برابرې شي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو رئیس وایي چې اوسمهال په نوموړي ولایت کې شاوخوا اتیا تولیدي وړې متوسطې او فابریکی فعالیت لري. په پام کې ده چې په روان 1390 لمریز کال کې د غور ولایت د ساغر ولسوالۍ سلطنو خزینه او بزګرانو ته د میوه او سبزیو د پروسس وسایل ورکړل شي. د غور د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالتواب طیب نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسایل د کرنې وزارت د بودیجې لخوا د څه باندې 2 میلیونه افغانۍ پر ارزښت اخیستل شوي دي. ښاغلی طیب وایي چې له دې وروسته د غور د ساغر ولسوالۍ خزینه بزګران کولی شي په معیاري ډول تولیدات وکړي. نوموړی وایي چې د تازه میوې او سبزیو دغه ماشینالاتو په کارونی سره په نموړی ولایت کې به د کرنیزو توکو په تولیداتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړ 1050 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1500 افغانۍ، د وریځو درې نیمه بوجۍ 2000 افغانۍ، شپږ لیتر غوړ 1060 افغانۍ، د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول 45 او 1 لیتر ډیزل په 45 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1050 افغانۍ او شل پوله، یو یورو 1000 افغانۍ او شپږ پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ او 100 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 90 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستاني کلدار 590 افغانۍ.
اقتصاد نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او فیسبوک کې لوستلی شئ. ایران وروسته له هغې چې امریکا له دې هیواد سره د نړۍ د سترو قدرتونو له اټومي تړون ووت، هڅې پیل کړي چې د دغه تړون نور لاسلیک کوونکي د دغه اټومي تړون ګټې خوندي کړي. د دغو هڅو په ترڅ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د پیکینګ او ماسکو له کتنو وروسته نن په برسل کې د دغه تړون د اروپایي لاسلیک کوونکو سره خبرې کوي. نوري اس نوري په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي او اوس په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، لومړی که د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف دغه هڅو په اړه اوریدونکو ته ووایي.
بله ستانګزه صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل، د ایران د بهرنیو چارو وزیر د اروپایي ټولنې له مشرانو سره نن په بروکسل کې خبرې کوي. جواد ظریف په دې سفر کې چې هغه مخکې له پیکینګ او ماسکو څخه هم کتنې کړې وې، د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د 2015 میلادي کال اټومي تړون د امریکا له وتلو وروسته دغه تړون د ساتلو لپاره د نړیوال ملاتړ د جلبولو هڅې کوي. پر ایران او امریکا سربیره د دغه تړون چې د عمل هر اړخیز ګډ پلان په نوم یادیږي، فرانسې، بریتانیا، روسیې، چین او جرمنی هم لاسلیک کړی دی. ظریف په دې اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشرې فدریکا موغرینی او له خپلو بریتانوي، فرانسوي او جرمني سیالانو سره چې درې واړه هیوادونه دغه تړون لاسلیک کوونکي دي خبرې وکړي. په دغه نړیوال تړون کې ښکېلو ټولو اروپایي هیوادونو له دې تړونه د واشنګټن له وتلو وروسته هڅې پیل کړي چې هغه وژغوري. د دغه تړون له مخې تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي او نړیواله ټولنې هم پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د می په اتمه له دغه تړونه د وتلو اعلان وکړ او ویل چې ایران په منځني ختیځ کې له وسلوالو شخړو په مالي ملاتړ او د بلاستیک توغندیو د ازمویلو په دوام سره د دغه تړون له ماهیت سرغړونه کړې ده. ایران دغه تړون رد کړي او ویلي دي چې اټومي پروګرام یوازې د سولیزو هدفونو لپاره دی.
بله مننه. بروسل ته له سفر مخکې موسکو او بیجینګ کې د ایران د اټومي تړون د خوندي کولو لپاره د جواد ظریف سره څه ژمنې وشوه؟
مخکې له دې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف بروکسل ته ولاړ شي، پرون په موسکو کې له خپل روس ساری د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړې. ظریف وویل چې روسي ورته ډاډ ورکړی چې دغه تړون به ساتي. لاوروف هم دغه راز وویل چې دغه تړون پاتې ټول لاسلیک کوونکي مشروع ګټې لري چې دغه تړون خوندي کړي او د دې لپاره موږ ته پکار ده چې په ګډه یو د بل د مشروع ګټو دفاع وکړو. دغه راز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د یادونې وړ بولو چې پرون د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې له مشر یوکیا امانو سره د تورې بهیرې په غاړه په سوچي تفریحي ښارګوټي کې وکتل. امانو او پوتین د خبریالانو په وړاندې البته د راڅرګندېدو په مهال په خپلو څرګندونو کې د ایران د اټومي تړون یادونه ونه کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دغه راز د یکشنبې په ورځ په پیکینګ کې له خپل چینایي ساري سره هم خبرې وکړې. ظریف وویل چې ایران غواړي چې د دغه تړون راتلونکي روښانه شي. هغه زیاته کړه چې دوی لمند چې چین او نور هیوادونو ته د سفرونو په نتیجه کې به وتوانیږي چې دغه تړون د راتلونکي په اړه یو هر اړخیزه موافقه ترلاسه کړي. ظریف ټینګار وکړ چې دغه تړون دوام کوي، د ایران د خلکو ګټې باید پکې خوندي شي.
بله مننه کوم. نوریاس نوریو چې د اټومي تړون د خوندي کولو لپاره د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د هڅو په اړه باندې جزئیات راکړل. د کابل د نن چاپ مطبوعاتو په اړه باندې اجمل تورمان تبصره لیکلې او په غاړه اورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت په اړه یو شمېر لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي د هیواد وضعیت په شدت سره کړکېچن شوی او هر ورځ په بیلابیلو برخو کې اندېښنې زیاتېږي. ورځپاڼه لیکي د حکومت بې تدبیره او عجولانه پریکړو او اقداماتو نه یوازې دا چې د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته نه ده کړې، بلکې وضعیت یې لا پسې تیرینګلې کړې دی. په سر مقاله کې وړاندې راغلي امنیتي وضعیت په شدت سره خراب شوی او هر ورځ مخالفین د پلازمین کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې خونړۍ حمله کوي او یو شمیر ولسوالۍ د دولت او مخالفینو ترمنځ لاس په لاس کیږي. سرمقاله لیکونکي لیکي کی سیاسي وضعیت هم استراري حالت خپل کړي او د حکومت د مشانو ترمنځ اختلافونه خپل وروستي حد ته رسیدلي دي. نو ورځپاڼې پوښتنه مطرح کړي چې د دغه وضعیت د وتلو لپاره باید څه وشي او خپل ځواب ورته داري چې هغه سیاسي جریانونه او شخصیتونه چې په هیواد رسوي لري باید په تفاهم سره د روان وضعیت د ښکېدو او له سقوط نه د نظام د ژغورنې لپاره هڅې وکړي. سرخط پلواکي ورځپاڼه بیا په خپل سر مقاله کې په دې تړاو مشخص د غزنی د وضعیت په اړه لیکلي دي. سرخط لیکي غزنی د سقوط په حالت کې خو والی د اصل میاشت تیرول لپاره تللی. په سرمقاله کې راغلي له غزنی نه هره ورځ بد خبرونه خپریږي او ورځپاڼې ته په رارسېدلو تازه راپورونو کې ویل شوي چې د نوموړي ولایت مرکز له څلورو خواوو په محاصره کې دی او هره شیبه یې د سقوط امکان شته. خو د ورځپاڼې په خبره والی دا مهال په هند کې دی. ورځپاڼه لیکي والی چې کله بیرته راګرځي نو غزنی به طالبانو نیولی وي. اصلاح دولتی ورځپاڼې هم د موضوع په اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي. اصلاح لیکي په دې ورځو کې یو شمېر مسایل د دې لامل شوي چې په حکومت کې ځینې شریکې کړۍ د شعارونو او نظرونو په حد کې یو د بل په وړاندې ودرېږي او یو پر بل د ملي ګټو او ملي وحدت ضد تورونه پورې کړي. ورځپاڼه سپارښتنه کوي چې د هیواد روان وضعیت ته په کتو باید له دا شان کړنو ډډه وشي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. په دې وروستیو کې د خوست په حکومتي ادارو کې یو شمېر ځوانان د رئیسانو، امیرینو او مامورینو په توګه ټاکل شوي چې د یاد ولایت اوسیدونکي له کارونو خوښ دي. دوی وایي په حکومتي ادارو کې د ځوانانو د ونډې په ډیرېدو سره په کارونو کې ښه والی راغلی. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې دولتي ادارو ته د آزاد رقابت او سیالۍ له لارې د علمي او مسلکي کدرونو د جذب پروسه د دې لامل شوې ده چې د خوست ادارو ته هم یو شمېر ځوان کدرونه لاره پیدا کړي او په مدیریتي چارو کې تر پخوا ونډه ډېره شي. د خوست چارواکي وایي چې د ځینو کدرونو په ګمارلو سره نه یوازې د ادارې په چارو کې خوالی راغلی، بلکې تر یوه بریده د فساد او له حکومتي موقف څخه د ناسمې استفادې مخه هم نیول شوې ده. د خوست د ولایت مقام د بشری سرچینو رئیس نقیب الله متنوال آزاد رادیو ته ول
ډیر ترجیدی ته ورکو چې ځوانان راشي او دندې تر لاسه کړي. اوس موږ داسې ځوانان لرو چې هغوی لوړې زده کړې لري، د لیسانس نه پورته ماسترا پورې، حتی پی ایچ ډی معلومدار دی چې د هغوی زده کړې، د هغوی انرژي دا به د چارکو بهبود کې یوه لاسته راوړنه وي.
پر ډیری حکومتي ادارو یوه همیشنۍ ولسی نیوکه داده چې مامورین او مدیران سمه حاضرۍ نه ورکوي. قدیر ګل سنگین بیا د خوست په ځایي اداره کې یو ځوان مدیر دی چې وایي وختي دندې ته حاضرېږي تر ناوخته وي او د مراجعینو کارونو ته هم پر وخت رسیدګي کوي.
زه په خپل ټکلي وخت دندې ته حاضرېږم او نور ځوانان ملګري چې ما سره په دفتر کې دي هغه هم زما په څیر دي. نه یوازې بلکې په ډیرو ادارو کې چې مالې دل دي دوی ښې وظیفې ترسره کوي، یعنی ادارو د دوی پر اتک سره ډیر زیات پرمختګ کړی.
په ټوله کې خلک په حکومتي ادارو کې د ځوانانو ونډه خرڅوي. مدني فعال سردار شفق وایي
یو دا چې ځوانان په وخت کار ته راځي او بل ځوانان د یوویشتمې پېړۍ له مډرنې ټکنالوژۍ سره بلد دي. یو وخت موږ تاسې په کلام باندې لیکل کول، خو اوس کمپیوټر دی، همدارنګه له نورو انټرنیټي سایټونو همدارنګه نورو شیانو سره بلد دي. ځوانان خپله به انرژي خلک دي، د خلکو ستونزې ښې درک کړي دي.
د خوست یو بل اوسیدونکی وایي چې په حکومتي ادارو کې د ځوانانو د ونډې په ډیرېدو سره په کارونو کې چټکوالی راغلی.
قبل نور همکار یم د خوست یو تن اوسیدونکی. له کومه ورځې راهیسې چې په دولتي ادارو کې ځوانان په دندو ګمارل شوي دي، د خلکو مشکلات په وخت سره حل شوي دي، په اداراتو کې اصلاحات راغلي دي او ولس ترې خوشحال دی. هیله مې دا ده چې په هغو ادارو کې چې له تر اوسه ځوانان په دندو نه دي ګمارل شوي، ځوانانو ته موقع ورکړي.
که څه هم پخوا په خوست کې د مسلکي او لسانسه کدرونو شمیر ډیر لګو، خو په ورستۍ ونی ملسیزه کې د شیخ زاید پوهنتون او ترڅنګ په خصوصي سکتور کې د لوړو زده کړو د مؤسسو په فعالیتو سره زرګونو ځوانانو لوړې زده کړې وکړي او اوس وخت خو د ماسترانو شمیر هم زیات شوی او ځینو کسانو د دکتورا تر کچې زده کړې کړې دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زاب الحدیر یوانید زابل ولایت منقلات مرکز څخه خبره کوم. زموږ په زابل ولایت کې د کلات مرکز د خروارانو په سیمه کې برق نه لرو، خو عسکر راته وایي ستاسو د کورو مخ ته ګروپان وځړوئ، د شپې له واره یو یا دوه ګروپه کنې 15 روپۍ جرمانه یاست. موږ له حکومت څخه دا غوښتنه ده ستاسو موږ ته برق راکړئ، موږ به بیا ګروپان درته وځړوو. نو د شمسي په برق باندې خو ګروپ نه کېږي، نیمه شپه تر منځه تر وخته پرې برقي بالا نه یې نور وخت نه نسم. السلام علیکم.
بله علیکم زه مسعود خان د جلال آباد نه خبرې کوم صاحب. بیکاری خو دومره کارونه خراب کړي دي صاحب چې په ننګرهار کې ولاکه د مزدورۍ ترک لګي او کارونه سره بیخي ګډ وډ دي. امن نشته په ننګرهار کې، بس چېرته ګورې بمونه او دماکي دي وروره. غریبو خانه تباه شوه، مالدار چې همدا مزدیت دی ورور چرچې کې بس پلاونه دي وهي. او زما تاسو نه دا هیله ده زموږ پیغام نشر کړي. خدای پامن.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے، دا د ازادي رادیو دریز نه دے.
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولی دی. د ازادي رادیو پروګرامونه همدارس په www.azadiradio.com ویب پاڼه کې د نړۍ په هر ځای کې چې یاستې په ژوندۍ بڼه اورېدلی شي. فرشته جلال زی سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت چارواکي وایي د فراه پر ښار د وسلوالو طالبانو حمله شندستوي او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. خو په فراه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د ښار په شاوخوا کې جګړه لا هم روانه ده او د ډزو ژغ اورېدل کېږي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه له دوو خوا پر ښار حمله پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره د افغانستان د حکومت دریځ استایلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ملکي استازي دفتر په خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د حکومت تعهد څرګند دی چې غواړي د اداري فساد سره مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن بیړنۍ غونډه کوي چې د اسرائیل او د غزې ترمنځ په سرحدي سیمو کې د وروستیو خونړیو پیښو په اړه خبرې پکې وشي. د کویت چارواکو د امنیت شورا د دې غونډې تر بللو ژغ کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن بروکسل ته روانېږي، تر هغه وروسته چې د امریکا جمهور رئیس اعلان وکړ چې هیواد یې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو له اټومي موافقې وزي. دا د ایران د بهرنیو چارو د وزیر دریم سفر دی چې د موافقې له نورو غړو هیوادونو سره د خبرو لپاره یې پیل کړی دی. او سپینه مانی وایي چې د ازبکستان جمهور رئیس شوکت مرزیایف په چې امریکا ته په لومړي سفر روانېږي، د بشري حقونو د حالت او د اقتصادي وضعیت د ښه کولو لپاره اصلاحاتو ته وهڅول سي. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت مرزیایف به سبا په سپینه مانی کې د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره وګوري.
خبرونه مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک اوریدلی شئ. اوس هم د روغتیا ژوند شتمني پروګرام واورئ.
روغتیا د ژوند شتمني.
دوستانو سلامونه مې ومنه. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته مو زه ناجیه سپای هرکلی کوم. هیله ده چې د پروګرام تر پایه سره ملتیا وکړی. روغتیا د ژوند شتمنۍ د دې پروګرام په برخه کې د ژور خپګان یا ډیپریشن په اړه خبرې کوو چې په کابل کې د شهید سردار محمد داود خان روغتون د عقلي او عصبي ډپارټمنټ امیر ډاکټر صاحب احمد الله روحي را سره دی او زموږ پوښتنې به ځوابوي. سی اوریدونکو هم کولای شي چې ټلیفون وکړي. ډاکټر صاحب ته هم خراغ لاستوي. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999015 او بل شمیره هم ده 0922015. دا مو د اړیکو شمیرې دي. د اوریدونکو ټلیفون یې اړیکې هم اخلو. مخکې تر هغه راځو پم دی اړه یو راپور چمتو شوی. راپور واوري بیا راګرځو خبرونه ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دوی د اټکل مخې د مهال په افغانستان کې له 1 میلیون ډیر کسان خپګان لري او څه باندې 1.2 میلیونه نور په رواني اختلالات وخت لري. دغه سازمان ویلي بېوزلي، ناامني، جګړه، بیکاري، معلولیت او له نشه یي توکو ګټه اخیستل د دې ناروغۍ مهم عوامل دي. که څه هم په افغانستان کې په رواني ناروغیو د اخته کسانو شمیره په دقیقه توګه څرګنده نه ده، خو د عامې روغتیا وزارت وایي په ښځو کې د رواني اختلالاتو کچه 8% او په نارینه وو کې 8% ده. د عامې روغتیا وزارت د صحي خدماتو د وړاندې کولو معین ډاکټر فدا محمد پیکان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو سروې صورت گرفته و.
کومه سروې چې په تیرو کلونو کې ترسره شوې ده ویلې شو چې په ښځو کې د رواني اختلالاتو کچه 8% او په نارینه وو کې 8% ده. خو موږ اوس مهال یو نوی سروې پیل کړی ده او تر 2013 میلادي کال پورې ختمیږي چې نتیجه به یې له تاسو سره شریکه شي.
د نورو بیلابیلو ناروغیو ترڅنګ ژور خپګان په افغانستان کې د اندېښنې وړ ناروغي ده. خو د عامې روغتیا وزارت په وینا په دې ناروغۍ اخته کسانو ته د مشورې ورکولو لپاره 200 رواني مسلکي مشاورین او 100 تنه د رواني روغتیا متخصصین روزلي دي. د راپورونو له مخې په نړۍ کې شاوخوا 300 میلیونه کسان په ژور خپګان اخته دي چې په دې وروستیو کې په شمیر کې زیاتوالی راغلی.
روغتیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري به هم خرغله دوستانو نن ورځ ژور خپګان په اړه خبرې کوو. په استودیو کې د شهید محمد سردار محمد داود خان روغتون د عقلي او سبي ډپارټمنټ امیر ډاکټر صاحب احمد الله روحي سره د یو زمنګ پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب د خبرونې په سر کې کراته د ژور خپګان په اړه یو څه معلومات راکړی چې ولې دغه ناروغي مخ په پراخېدو ده.
ډیر ښه. ژور خپګان یا ډپریشن چې ورته وایي دا یو روحي انحطاط ده چې ناروغ په دې کې په دوامدار توګه چې دا یو احساس پریشانی یا غمګینی کې یو د په خیالاتو کې په افکارو کې په سلوک کې او په اعمالو کې تغیرات منځته راځي یا بدلون منځته راځي او دا همیشه ځان بې وزله بیچاره او حقیر فکر کوي او د جامعې نه انزوا کوي. دغه افراد زیاتره د گذشته کارو ته یا بعضې تیر کارونه استجا کړي دي دې نه پښیمانه وي او اوسني حالات ورته ډیر حیران یو څه رقم دا حالات ورته راغلي دي یا پیښ شوي دي او آینده ته نگران وي وسواس لري دا آینده به موږ څنګه مخکې بوزو. نو په مجموع کې ناروغ احساس د ناامیدي ناهیلي او بې لذتۍ د ټول ژوند چارو کوي. د دې کچه سي ولې دا نن زمان زیات په زیاتوالي ده په اسلامي نړۍ کې کوم فکر وکړو خوشبختانه دا واقعیت په ټوله دنیا کې د ډپریشن واقعیت اگر چې اسلامي نړۍ ډیرو بدبختیو او فقر او جنگي شرایطو مهاجرتونو دي او نور زور زیاتای او بعضی نور ناخوالې په محیط کې دي دا واقعیت زکه زیات په اسلامي نړۍ کې. اما بیا هم چون دا عقیدوي یعنی دینی مسائلو کې خلک زیات عقیدې لري نو د دې لپاره بیا په اسلامي نړۍ کې نظر په غربي او یا غیر اسلامي نړۍ کې د دې واقعیت سیامار لیدل سوی دي. واقعیت کم دي څنګه هم په ارتباط د همدغه سه د عقیدې لري سه پاک خدای مونږ ته په کتاب د قران کې ویل چې ان الله مع الصابرین او یا ایها الذین آمنوا یا وزو آیات سے تاسی کچھا تا مصیبت راغی یعنی مصیبت راغی نو تاسی با دی مصیبت سر خدای پاک دی خلکو سر سی مصیبت کے صبر کی او او ایس این اللہ و این الی رجون دغا مسئلہ دست پا اصطلاح خلق دی عقیدی لوریا دپریشن توکل پا خدای کی پا مصیبتو کی اما کم واقع دل کی اما پا غربی نرے کی بیدا مسئلہ نست ده. فکر کوم سوال به
بله ډاکټر صاحب یو بل مسله چې مطرح کیږي د ژور خپګان کوم کسان چې په ژور خپګان باندې اخته کیږي هغه ته د نخې نخانې یو څه تازه وي که چیرې د نخو نخانو په اړه یو څه معلومات ورکړي چې مطمئن شي کوم خلک په دې ناروغۍ باندې اخته دي.
ډېر ښه. د ژور خپګان په درې حالاتو کې په درې حالاتو کې اراض ولایم خي د دې اراض ولایم یا په افکارو کې یا په سلوک کې او یا په فزیکی تشوشاتو کې او یا په احساساتو کې اراهیم کوي. د احساساتو لوریا دا مریض احساس کوي چې ناامیده ده، احساس خفګان کوي، احساس ګوشهګیری کوي. بعضې کارو کې په اصطلاح سابقې کول هغه ته کار نه کوي، یعنی اشتراک نه کوي په ټولنه کې. په اعتماد په نفس ورسره موجود نه ده، اعتماد په نفس سره موجود نه وي او همیشه د تماس چشمی یا د سترګو تماس نه لري مخاطب. مخاطب ته نو دغه خاطر دا سترګه همیشه لو خوډه کی په دې خبره جار جنجال کوي او جاری.
بله ډاکټر صاحب بخښنه دغه اوریدون کړي
چې ما پښتنه دا ورته د ما وزن شې دی خپل دا شي چاغ سم چې به خلای دا تیار سم بل خپل بیا دنګر سم او په داستر کې مې دا شي نجر بونګارې دی چې کله هغه تایری چې چلیږي او دا زړه مې دا شره ته خپه دی چې به خو یو وخت دا سم نه دی مثلا کله دا خپل ځم چې مرمل کړی وای دا غوښه مې په خپل ځین د خپل ځان ته بیل کړی دا شې نه پستنګي خپل راوږیږي.
ډېر ښه ګرانه وروره تاسو دا مشکل کوم داخلي ډاکټر ته تللی یاستئ یا ځان معاینه کړی سئ کوم نور جسمي ناروغي ونه لري که چېرته جسمي ناروغي ولري بیا منشی بل شي یو که څه شی د مسله د افسردګي یا د ډپریشن وي په ډپریشن کې یو اراز دا دی سئ ناروغ یا هیڅ اشتیا نه لري یا برعکس اشتیا زیاتېږي اشتیا چې زیات سي بیا نو طبیعي سئ په شکل د غیر منظم غذا خوري وزن زیاتېږي چېرته سئ وزن زیات سي بیا نور جسمي ناروغي د وینې د فشار لوړوالی یا دیابت یا شکر ناروغي یا د وینې غوړوالی دا پیدا کیږي نو تاسو کولی شئ ځان چک کړئ کې دیسی دا مشکل هم د داخلي نظری کې بیانې به رواني متخصص سره مراجعه وکړئ ان شاء الله مشکل مليږي.
بله بل اوریدونکو ته ورځو مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نو بهر خبر کوم له خوست نه.
مهرباني وکړه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام اورای.
انا څنګه مې دا پښتنه ده چې ما د خبرې اوریدې لکه مخکې په ما باندې کوم تکلیف نه دی تیر شوی او آینده کې دا څه سوچ کوم او الحمدلله علی مولا علم نام علامان يم برخوردار يم خو دې باوجود دوه مشکل لرم په خپل دماغ کې ول دې نه دوايان کړم.
بله
یو غږ دغه کې چې لکه ډیر وانه خبره وی دما د پاره غټیږي او دویم دا چې یو ډیر لری خبره وي خو دما د پاره ستاله نشي یو څنګه کې دخي ډیر تکلیف هم
خا ډیر که دا مشکل خو دې هم اراز دې ډپریشن ته ورته دی خو مګر مشکل به کچیرته یو نفر استرسونه ولري یا فشار د کاری په زیات وي کمبل په ټولنیز کارو کې کوم مشکلات وي یا د کور په مشکلاتو کې یا اقتصادي مشکلات لري کنه نو یا مصرفاتونه د وظیفوي په زیات وي دا په دماغ بوج ځي کله چې بوج ځي بیا دغه حالات ورته پیدا کیږي نو تاسو فکر کوم مشکل به کمبل شي که بیا هم ډاکټر د رواني ته تاسو سره وغږیږئ مشاوره ورسره وکړئ ان شاء الله مشکل به حل شي.
پرې هیله چې دغه ورور پوښتنه ځواب شوې وي. بل اوریدونکی دی مهرباني وکړئ. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. فکر کوم من غږ نه اوري. بل اوریدونکی دی مهرباني لومړی هم ځان را پیژنئ.
بل السلام علیکم ناجیا خورتا ته ترڅنګ ډاکټر صاحب ته کوم ویل کوم
وکړ
وطن دوستیم د پروانه
وطن دوست صاحب خرغلی مهرباني وکړئ نن موږ ډیپریشن په اړه خبرې کوو.
انا نه قربان نشم دا کومه معلومه خبره ده چې موږ استاد ګران افغانستان د اقتصاد وجې جنگو د وجې نظامی جنجالونه تخواله ډیری دي سلو کې زما په نظر سپیته او یافي ساده خلق دې ناروغي باخته وي اوس ما د ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده چې لامل لري چې سړی ته کې من سره دي کځې باندې مونږ ته معلومات راکړي او د دې سره اثر سره نور مرزونه هم د مرز نه ورته پیدا کیږي او کنه پیدا کیږي او د دې مخنیوي د پارالار چارې څه دي چې باید مخنیوي څنګه وشي یا کور کې دا مریض وي یا کوروالا څنګه چلن وسره وکړي طبیعي لاز باید څه وسره وشي چې د دې علاج وشي دا د دې پوښتنې مو وي.
بله دوی لاملونو په اړه پوښتنه وکړه او دا چې مخنیوي څنګه امکان لري کورنۍ باید دغو مریضانو په وړاندې څه مسؤلیت لري څه باید وکړي.
ډېر ښه سوال. هم لاملونه خو یې زیاتره پیشتر هم تاسو خپله ذکر کړه چې بعضې محیطي ناخوالې یا اقتصادي مشکلات یا طبیعي حادثې لکه جنګ لکه زلزله لکه سیلاب زدګي یا اور اخیستنه په دې کې چې یو شخص د خپل فامیل یا وزو د فامیل لاس ورکی یا جنگی مسائل دی یا فقر دی یا زور زیاتی دی یا خوشونتونه دی کنه یا په کور کې بعضی مشکلات دی په حساب د خوشونتو، نو دا مشکلات د دې لامل کیږي. د دې نو کسانو سره چې فرضاً په کور کې داسې یو ډیپریشن مریض ولرو، هغه خو طبیعي ده چې خپل ځان نا امیده ګڼي، هغه فکر کوي چې ما سره هیڅوک همکاري نه کوي او هغه زیات کومک او پاملرنې ته ضرورت لري. حتی یو اراز د ډیپریشن یا افسردګي دا ده چې که چیرته دا تنه پرېښودل شي، حتی لاس په خودکشي یا ځانوژنې کیسې یو شدید شکل د ډیپریشن ده، هغه ته میلانخولي ویل کیږي. نو په دې حالت کې لازمه ده چې موږ روحي تلقین یا سایکوتراپي مریض سره به حساب غیر له درملنې نه په کور کې هغه آزاد فامیل دغسې ناروغ سره باید سې ښه چلند وکړي او د هغه خواهشات چې دي که چېرته هغه خواهشات منطقي او د شرعي اسلامي احکامو سره مطابق وي او منطقي وي، نو د هغه حل و فصل کې به کوشش وکړي، او که چېرته د ده خواهشات غیر منطقي وي نو کولی شي په مثبتو دلایلو باندې او قانع کننده دلایلو باندې د هغه دا خواهشات ته تغییر ورکړو، هغه مثبت حالت ته راوړو او هغه سره په نرمه چلند وکړو. بعضې حالتونه د ډیپریشن سي شخص مایوب ده، خپل وزو د یو ځان له لاسه ورکړی ده، له هغه نه رنج وړي، نو که چېرته ده ته موږ مایوب ویل شو یا معلول ورته ووایو خو حتما دا یو خو یو وزو یې له لاسه ورکړی ده د وجود او یا دا د نورو د محیطي اشخاصو د محیط طرفه دوی ځان بیچاره بولي. نو دغسې خلکو ته او ډېر دی مخارش وي، البته ډېر په آینده کې خبره ډېر په غوسه کېږي، نو دغسې خلکو سره سې مواجه کېږو، باید سه ډېر په نرمه او په حوصلهمندي د دوی مشکلات پاملرنه وسي او چلچلند ورسره وسي. او مخنیوی د دې ډیپریشن زیاتره په جوړو خلکو کې فرضاً زیاتره وایي سې سیستم د تمرینات او فزیکي تمرینات داخلي، یعنی ورزش او ښه غذا، ایډیال غذا، ښه خوب، یغه سیستم د خوب او د ورزش او د مطالعې او د تفریح د دوستانو سره دا په شکل د تقسیم اوقات منظمي، نو ان شاء الله خلک به یا شخص به دې حالت ته راځي.
بله، وطن دوست صاحب، یو بل پوښتنه دا و چې ډیپریشن کوم نورو ناروغیو ته زمینه برابروي؟
بله، ډیپریشن خپل اول خو مخکې له ډیپریشن دا خو قدمه په قدمه ده، استرابات او تشوشات رواني یا استراب یا استرسونه دا باید دي کې چې شخص په افسردګي یا ډیپریشن ته لاړ شي. او چیرته چې ډیپریشن پیدا شي، نو د ډیپریشن هم رواني ناروغي چې دوامدار حالتونه دي پیدا کوي او هم جسمي ناروغي. یو بخش کې مونږ ویلې چې فرضاً مریض اشتها هیڅ نه لري، انورکس نیروز ورته وایي، هیڅ اشتها نه لري، ډېر ډنګریږي او سوی تغذیه ته مواجه کیږي او کم خونی او شان خو سره طبیعي غذا کې هر مواد ته دغه په فکر کې مواجه کیږي. بل شکل دا ده چې برعکس ناروغ زیات ډوډۍ خوري، زیات غذا له نورم نه اضافه، او دا بولیمیا نیروزا یا شکل دی پرخوري دی عصبي ورته وي. نو په دې حالت کې حتما د وزن زیاتیږي، چون ایډیال غذا نه ده، د وینې غوړ زیاتیږي، د وینې فشار لوړیږي. نو کله چې د وینې فشار لوړ شي خو حتما یا ګوزن توی فستروک برابر کی یا دیابت ته شکر ته برابر سی، هغه بیا نور خپل اختلالات لري سی، هغه د داخلي ډاکټر صاحبان هغه ورته معلوم ده. نو د دې لپاره دغه عوامل دي چې هم جسمی ناروغي مسره وړي او هم رواني.
بله، بل اوریدونکو تاسو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. السلام
علیکم.
وعلیکم السلام. ڈپریشن پڑھ خبر میرا بنی
ڈاکٹر صاحب ہمیشہ یعنی پکور کے دما سمان یعنی ہمیشہ په خپګان کې یو وړه خبرې تب یعنی ته یې وایم کوم چې توه ته وړه خبره دا ما د ډاکټر سره خبرې کړې دا څه وکړم کوم دفتر ته یې نه
کوم. بالکل دا غوسه کېدل یا قهر او زر بیا وسلی کېدل خو په عادي اوس په ټولنه کې بیخي عام مسله ده، به خصوصا یو رواني ډاکټر ته که تاسې مراجعه وکړئ چې تاسې نه تاریخچه واخیستل سي، تاسې مشکل چیرته ده، ولې بعضې مشکلات د کورنۍ جنجالونه دي یا حتی په ځوانانو کې معتادیت د بعضې مخدره موادو، دا هم یو فاکتور ده چې په حساب مخارج کېږي یو سړی، نو د دې معلومات به وسي، د هماغه علت به معلوم سي، یا که مزمنه ناروغي په وجود کې دائم سردردي ناروغ بیا وسلی سي یا کوم بل حالت، نو که تاسې ډاکټر ته مراجعه وکړئ ښه به وي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. هغه کسان چې په ډپریشن باندې اخته دي، ستاسې سپارښتنه ورته څه ده، څه باید وکړي؟ کورنۍ ته ستاسې سپارښتنه څه ده چې د دغه ډول ناروغانو سره څه ډول چلند وکړي؟
بله، د ډپریشن اصلا معالجه یا تداوي په برخه کې ده. تداوي په دوه ډولو ده، یو تلقینی تداوي ده یا روحي تلقین یا سایکوتراپي، او یو یې طبي درملنه ده. لکه څنګه چې د خبرو په درشل کې ما وویل چې 80% رول د سایکوتراپي لري، نو دا رقم ناروغان سي بیا په شکل د په روغتونونو کې په شکل د ګروپي سایکوتراپي کېږي، چې څو ناروغان یو ځای کېږي، ورته مشاوره ورسره کېږي، ځان ته یو خاصه رشته ډاکتران دي په همدې بخش کې، سایکولوژستان په اصطلاح، هغوی د هغوی سره مشاورې کلینیکي کوي او هغه نصیحت او تلقین او دا شیان ورسره کوي، یا شکل د انفرادي ورسره وي، او په کورنۍ کې بعضې ناروغانو سره چې موږ دا رقم ناروغانو سره چې مواجه یاستو، د دوی سره چلچلند باید ډېر نرم او مناسب وي. دوی چون ناامیدي احساس لري، دوی زړه لاسته راوړل سي، بعضې خواهشات چې دوی دي هغه ترسره سي، او کوشش وکړي چې دوی سره په ډېر نرمه لهجه او په اصطلاح تفریحي مسایلو کې چې دوی ځي، فرزند نور آزادې فامیل ځي، دا هم باید ورسره شریک کړي، په اجتماع کې ورسره شریک کړي، د دوی که نظر په کاري نظر هم، یعنی دوی د انزوا ته نه غورځوي، که چېرته دا انزوا ته لاړ سي او ګوشهګیري ته لاړ سي، دوی درد نور هم زیاتوي او نور هم افسردګي ته ځي، او دا حالت که په اوله مرحله کې یو ساعتي حالت وي، نو کېدای شي صحت مریض خودکشي ته ورسېږي، د هغې له خاطره دې ته باید سه متوجه اوسېږي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اورئ خپرونه ژور خپګان ته ځانګړې شوې. په پروګرام کې د شهید محمد د شهید سردار محمد داود خان روغتون د عقلي او عصبي ډپارټمنټ امیر ډاکټر صاحب احمد الله روحي را سره دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. زموږ د اړیکو شمېرې دي 0999015 او بل شمېره هم ده 0902215. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمېرې دي، کولی شئ چې په خبرونه کې تاسې هم برخه واخلئ، اړوند موضوع په اړه تاسې هم پوښتنې وکړئ. اوریدونکي ته ورزو ګورو چې کوم اوریدونکی دی، لومړی هم ځان را وپېژنئ.
السلام علیکم. حاجی شوبر خان د خوست مرکز نه زحمت ورکوم.
مهرباني وکړئ، ښه راغلئ.
امه سه خدمت
مهرباني. نن موږ ډیپریشن په اړه خبرې کوو، که چیرې په خونه یې در سره مهرباني.
ډېر ښه موضوع ته اشاره کړې ده. هم دې تکلیف سره ځخلا کور کې یو مریض مخامخ وو.
ښه. سسي راګورو مهرباني.
ډاکټر صاحب ډېر ښه اشاره وکړه. ډاکټر صاحب دا خبره وکړله چې داسې مریض په کور کې څوک لري، هغې سره خوش آمدی په کار ده، هغې سره ښه کردار په کار ده، هغې سره ښې خبرې په کار دي. ما یو مریض لرلو، مور مې وه 15-16 کاله، ما ډېره تدوي وکړه که نه، چا به راته وي چې مرګي ته وي، چا به راته څه وي، چا به څه وي. خو ډاکټر صاحب نه ما دا پوښتنه چې آیا دا مرګي دي، دا روحاني تکلیف ده، دا څه حساب ده، دا د څه نه جوړېږي؟
بل کومه پوښتنه خو نه لري.
بس پوښتنه مې دا ده چې ما خپل مریض له لاسه ورکړو، وفات شو، خدای د بکې نورو ټولو مسلمانانو ته خیر پېښ کړي. دا د تکلیف چې موږ ته د افغانانو ته فیک ده، دا ټول غربت ده، غربت یې وجه نه نو دا نه داسې مشوره غواړو چې دا مشوره د خدای خلکو ته شفا وګرځوي. او دا یو شای خو ما خپل ازمایله ده چې خپلې بچې سره به موږ خوش آمدې کوله په ورځ، دا ښه وه.
بله خدای دې اجر او ثواب درکې. تاسو ته خو مقصد هدف دا ناروغ فکر کوم چې ډپریشن نه و. دا ناروغ یو بل مشکل لکه اپلیپسی یا مرګي چې تاسو ویلي یا به مرګي و او یا موږ په اصطلاح د رواني کې تبدیلي تشوشات یا کانورژن ډیزاردر ورته وایي یا موږ هیستریا سابق هیستری ورته ویل کېدل چې بیا د ملایي په ارتباط ویل وس په داسې بیان ناسي یا اثر پې ناسي هغه به بیا تعویزونه کول او یا به ویل چې کوم اثر دی هغه به د تعویز په واسطه یا د ملا په واسطه باندې جنیاتو د اثر به تېنیسه کېدل. خو د ډاکټري له نظره دې ته موږ تبدیلي یا کانورژن ډیزاردر وس یو رواني مشکل وي. رواني مشکل په شکل د فزیکي اعراضو یا شکایتونو مریض کې تبرز کوي. دا فزیکي اعراض دی لکه اختلاس مریض زبا خوري پمځکه ولېږي بیهوشه کیږي عین لکه مرګي غوندې. نو بیا دا ژور پلټنې ته ضرورت لري معایناتو ته چې دا د ګراف د سره اصل کېږي که چېرته دا بیا مرګي د مرګي تداوي بیا جدا ده د هغه تداوي بیا دوامداره ده. نو فکر کوم چې دا مریض مرګي به درلودله چې دا حملات پې راغلي دي چون د هر هم د مرګي هر حملې پسې کوما ده. نو که چېرته یوه حملې پسې بله حمله راسي د اختلاجاتو یا د ځان شخوالي او په یو ساعت کې تقریبا درې څلور حملې راسي د کوما پسې کوما بالاخره مرګ سبب ګرځي. نو فکر کوم تاسو ناروغ دا مشکل درلوده او تغییر په د ده که چېرته تداوي طبي تداوي تغییرات راسي پکې یعنی یو ډاکټر ته ځي بیا له هغه ډاکټر نه دوای قطه شي بل ډاکټر ته لاړ شي دغه حالاتو کې د ده نواقص پیدا کیږي. نو خدای تاسو ته اجر درکړي. فکر کوم مرض د ناروغ بل شی او ډپریشن نه ده.
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو او رایې خبرونه ژور خپګان ته ځانګړې ده او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999405050 او بل شمیره هم ده 0902255. په خبرونه کې شهید سردار محمد داود خان روغتون کې د عقلي او عصبي ډپارټمنټ امیر احمد الله روحي هیر سره دی او زمونږ پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب رازو د اوریدونکو پوښتنې اخلو. زه ډېر اوریدونکي په لیکه کې دوی غواړي چې خپلې پوښتنې وکړي. اوریدونکي دی لومړی هم ځان راوپېژنئ.
بلې سلام علیکم. وعلیکم
السلام.
ډاکټر صاحب محترم نن دا پوښتنه وسی ده کوم کسان چې د شپې په خوب کې غاښ کیسی او یا بل هغه کسان دوم سر مې دا د هغه کسان چې ډېر په خوب کې خرار لري یا خرا کوي دا دوې پوښتنې. او درېیمه هغه کسان د ډډناپروسي ډولې کوي په خوب کې رڼې ډولې ورځي دغه درېیمه پوښتنه. او بل هغه چې د شپې په نیمایي کې یې خوب ورو کېږي بعضې د شپې په نیمایي حصه کې د خوب ورکسي بعضې د شپې په سر کې یو وارې خوب ورکسي د بېخي نه پیدا کېږي داسې دوامداره ډول باندې. ډاکټر محترم نن مې په احترامانه ډول دا غوښتنه ده که چېرته دا سوالو داسو
ډېر ښه ناروغ چې په خوب کې غاښچیچی کوي هغه او یا خورخور کوي دا ناروغان زیاتره استرابات ورته وایي چې موږ انزایتي په نام یادیږي یا استرسونه چې د ورځې په لړ کې دوی ډېر تشویش لري او استرس فشار کاری لاندې نو مشکلات د ورځې زیات لیدلي یا کم غمیزه لیدلي دا په خوب کې د شپې نارامه وي. او بعضې چې بولې کوي په خوب کې که چېرته ماشومان وي نو دا ماشومان تر 12 کلنۍ پورې طبیعي حالت ده. دغه ته بعضې تربیوي حالات یعنی تمرینونه ورته ورښودل کېږي چې دا هماغسې تربیه سي او خپل مشکل رفع کړي. او که چېرته بیا غټانه کې دا یو ناروغي ده یو نوه په حساب هم د اعصابو له رشتې سره هم ارتباط لري هم د یورولوژي له بخش سره. نو بیا تاسې کولی سئ داسې ناروغ که ولرئ کوم د همدغه رشتې متخصصینو سره تماس کړئ یا تاسو مشکل به رفع سي مشکل به رفع کړي. او بل داسې مریض بې خوابي لري یا په اول کې خوب نه لري د شپې په سر کې او یا د په تمامه شپه کې یعنی د خوب په تمام دوران کې مخته مخته خوب بې خوابي لري او یا داسې سهر خیزی لري دا خپل د ډیپریشن علایم دي یا د اراضو د ډیپریشن همدا تشوش د خواب ده یا د خوب اختلالات دي سي د خوب سکل خرابي ناروغان زیاتره دو بجې د شپې فکر کوي خوب وتختي او بیا زیات تر سهار خوب نه ورځي او بیا داسې بستر ته ځي نو باوجود سي کنه بجې یا ته بجې بستر ته لاړ سي تر دو بجو یا تر یوې بجې پورې اخ پاړ خاوري په اصطلاح او دته خوب نه ورځي او بیا که خوب ورسي مخته مخته کې بیداره کیږي او د خوب نه دا په اصطلاح خیر نه وړي نو دا د خوب تشوشا دي دا یو د اراضو د ډیپریشن نه کیدای سي نو د دې لپاره د تداوی لپاره بعضې لارې دي که تاسې خپل دا رقم ناروغ هم یي د همدغه رواني مرض د رواني ډاکتر سره که تماس کې صحیح خبر وي
یو نړیمن په خبرونه کې په شهید سردار محمد داود خان روغتون کې د عصبي داخلي او عصبي ډیپارټمنټ امیر ډاکټر محمد الله روحي را سره وو او زموږ پوښتنې ځواب کړې ډاکټر صاحب یو نړیمن نه
تاسو نه مننه سمون ته وخت راکړه تاسو سره
ډېره مننه اوریدونکو له تاسې هم خپرونه دغلته پای ته رسیږي د ازادي راډیو پاتې نورې خپرونې مه هېروئ زموږ د خدای پامان
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ facebook.com/azadiradio